دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د افغانستان د مخکنی حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته په سخت پرغون کې ویلي دي چې اسلام آباد غواړي افغانستان بې تعلیمه او بې نظامه ټولنه ولري. ښاغلی صالح د دوشنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بې تعلیمه، له خپل ځانه سره بې خبره او اسلام آباد ته اړمنه جامه د پاکستان د ستراتیژیکو پروګرامونو څخه دی. دوی ورځې مخکې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په غونډه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په خپل وینا کې له نړیوالې ټولنې او متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو په اړوند کلتوري احساساتونه په پام کې ونیسي. د پاکستان صدر اعظم د نجونو پر وړاندې محدودیت د افغانستان کلتوري مسله وبلله، خو د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر عامر خان متکب وویل چې هغه داسې څه نه لري چې د حکومت په هیڅ پرې غبرګون وشي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د عمران خان څرګندونې توهینامیزه نه وي. د ترکیه د بارنو چارو وزارت ویلي چې د ترکیه مقاماتو د دوشنبې په ماښام د قطري مقاماتو سره وکتل او غواړي یو ځای کابل ته ولاړ شي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت د رسمي موافقې پاکله د طالبانو له حکومت سره خبرې وکړي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاولو شوغلو د دوشنبې پر ورځ د خپل ملیزیایي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې هیواد او قطر ژمنه کړي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د پنځو هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره ګډ کار وکړي. هغه ویل چې ترکیه او یو قطري شرکت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د پنځو هوایي ډګرونو د مدیریت لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی، خو هغه د نورو څلورو هوایي ډګرونو نومونه ذکر نه کړل. روسیه د خپل پراخو امنیتی وړاندیزونو په اړه د متحد ولایتونو څخه سمدستي ځواب غوښتي او خبرداري ورکړي چې د خپل اندیشنو په اړه سیاسي اقدامات مونږ ویني شای پوزي خبرګون ته لاس کړی. د روسیه د بارنو چارو وزارت مرستیال سرګی ابوکوف د دوشنبې په ورځ ویل ماسکو تر اوسه د متحد ولایتونو لوري هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. ماسکو د اوکرين په پوله د خپل ځواکونو په زیاتولو سره د لویدیځ نړۍ اندیشنې زیاتې کړي. تیر اونۍ د ناتو او متحد ولایتونو په عنوان امنیتی وړاندیزونه خبره کړل او د واشنگتن سره د سمدستي مذاکراتو غوښتنه وکړه. په دې وړاندیزونه کې روسیه وایي د دې هیواد د امنیت لپاره دا خورا مهمه ده چې ناتو بل کوم هیواد ته د غړیتوب اجازه ورنکړي او امریکا باید موافقه وکړي چې د پخوانی شوروي اتحاد په هیوادونو کې هیڅ ډول نیوي اډه جوړ نه شي. واشنگتن وایي چې د روسیې یو لړ غوښتنې په څرګنده د منونو وړ نه دي، خو متحد ایالات ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به خپل وړاندیزونه سره ځواب وایي. په دې ترڅ کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار ویلي چې متحده ایالات تیار دی چې د روسیې د امنیتي غوښتنو په اړه ماسکو سره خبرې وکړي، خو امریکا به هم خپلې اندېښنې وړاندې کړي. وسلوالو غلو تیر ورځ د نایجیریا په شمال کې د کادونا په ایالت کې په درو جلا جلا بریدونو کې لږ تر لږه 8 کلیوال وژلي دي. د کادونا ایالت د کورونو چارو کمشنري په ویلامي کې ویلي چې وسلوالو ډلو چې په موټرسایکلونو سپاره وو په څلورو کلو یې بریدونه وکړل. په ویلامي کې د 8 کسانو وژل کېدل تایید شوی. سمویز چارواک ویلي چې بریدونه کې د خلکو کورونه، غټه واړه موټرونه او زراعتي حاصلات هم سوځول شوي دي. د نایجیریا په شمالي او مرکزی برخو کې د څاروي وغلو او انسان تښتونکو څو ځله په کلو او شونځیو بریدونه کړي. دغه جنایي ډلو د سیمې خلک وژلي، څاروي ترې پټ کړي او کورونه ته یا ورونه چولي او یا لوټ کړي. دغه راز دغه جنایي ډلې د شونځیو زده کوونکو د پیسو لپاره په ډلې زتوګه تښتوي هم. د فلیپین مقاماتو د دوشنبې پر ورځ ویل چې د رای پنما د طوفان په نتیجه کې په دې هیواد کې د مړو شمیر 315 بیا تنو ته لوړ شوی دی. د مقاماتو په وینا د دې طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 1500 کسان ټپي شوي هم دي او شپږ 500 تنه نور لا هم بيدرک دي. د دې هیواد پولیس وایي چې د مرګ ژوبلي کچا شای نور هم لوړ شي، ځکه چې د څو شهرونو او کلو سره مخابراتي اړیکې شلېدلي او د برېښنا لږ هم کده شوی دي. د فلیپین مقاماتو پر وینا 370,000 کسان د طوفان په وجه له خپل کورونه څخه بې ځای شوی دي. او د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډورس اډهانم ګیبرس د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د کووېډ 19 وبا راتلونکي کال د ختمولو لپاره د نړۍ هیوادونه باید سختې پریکړې وکړي. هغه په جنیوا کې خبرونه ته ویل چې په 2022 کال کې باید خامخا موږ دغه وبا ختم کړو. هغه زیاته کړه د دې کال په پای کې د کرسمس او د نوي کال د رخصتۍ ولکبله هیوادونه باید داسې اقدامات وکړي چې ډیر خلک یو ځای راغون نسی، ځکه چې داسې کار د کرونا نوی بڼې او میکرون د خبرېدو عمده عامل کېدای شي. هغه ول پکار د جداسي پروګرامونه لغوه سي او بیا ورسته ول مازل سي. د کورونا وایرس نیو بڑا په جنوبی افریقا کې د نومبر په میاشت کې راپور سي وي او لغوه ورسته لسګونه هیوادونو ته خبره سي وي. د کورونا وبا له پیل راځي تر اوسه په نړۍ کې 15.3 میلیون څخه زیات خلک مړ سوي دي. خو د اژانس فرانس پرس د راپور مخې داسې باور کیږي چې د مړ شوو کسانو اصلي شمېره شاید څو چنده لوړه وي. دا خبرونه شته د امریکا جا د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د افغانستان پاره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهر روچارو د وزیرانو غونډه کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د ټولو د صندوق په جوړولو او هم د دغه ټولنې لخوا افغانستان ته د وزارتګړې استازي په ټاکلو د پریکړو سره پای ته ورسیده. ځینو افغان سیاسي مشرانو د غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم ځینې سرګندونې د سپکاوي ډکی بللې دي، خو مولوي متکی د عمران سرګندونې د هغه شخصي نظر ګڼي. په موکړې په دې اړه د اکرام شینواری د رپورټ ته
د اکشن بی پورز اسلام آباد کې د افغانستان د وضعیت په اړه د 25 اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنیو چارو د وزیرانو ولسمه په کوله د غونډه افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دغه ټولنې په چوکاټ کې د بس پرې ټولولو د صندوق په جوړولو او هم دغه ټولنې د اکشن بی ورځ د پریکړو د عملي کېدو د چارو تعقیب لپاره د ځنګلي اسادي په ګمارنې سره پای ته ورسیده. دا کانفرنس چې د سعودي عربستان په غوښتنه او د پاکستان په قربتو جوړ شوی د اسلامي هیوادو د اساسو سربیره د امریکا، روسي، چین او روپی ټولنی ملګری ملتونو او د نړیوال بانک سازو پکې ګډون کړو. د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنی چارو د وزیرانو د غونډې د پریکړو رضایت څرګند کړی دی. خاغلی متکی چې د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته د ستنېدلو وروسته د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبريالانو سره خبرې کولې، ویل چې د بشري مرستو لپاره د پیسو د ټولولو د صندوق وړاندیز د افغانستان لخوا شوی.
تقریبا ټول اسلامي نړۍ په یو کار او په یو اواز سره په دې خبره باندې قائل سو او وې کړه چې افغانستان سره برسته باید وسی. افغانستان سره نه تنها بشری مرستې وسی، بلکې افغانستان سره په انکشافي برخه کې مرستې وسی او د افغانستان د اوسنی نظام تقویت رامنځته شي. دا ډیره لویه خبره و. بل لویه خبره دا و چې په دې غونډه کې د اروپایي هیوادو او د امریکا استازو هم ګډون کړی وو. هغه هم د دې غونډې سره څومره پریکړې دی هغه ټولو حمایت کې شامل خلګو. او بل خبره دا و چې په امریکا باندې هم غوږ کو دی غونډې سي په افغانستان باندې کوم بندیزونه لګیدل دي، هغه بندیزونه باید پورته سي او د افغانستان اولس شتمنۍ باید آزاد سي.
د بهرنی چارو وزارت سرپرست ویل چې په غونډه کې د ګډون ترڅنګ افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس په ګډون د شمیر هیوادونو او ټولنو د اساسو سره هم په جلا غونډه کې خبرې کړې. د اسلامي هیوادو د همکارۍ کانفرنس د بهرنی چارو وزیرانو غونډې ته د نورو سربیره د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم څرګندونې وکړې او د خود تعلیم په اکلی د طالبان د اسلامي امارت دریز د افغانستان د ټولنې د نظریاتو زیږنده وباله. چې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو سربیره د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر افغان کارونکو او ځینو بهرنیو کارونکو هم ورته سخت خبرګون ښودلې دي. پخوانی جمهور رئیس حمید کرزي دا څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې او صدر اعظم عمران خان ته مشوره ورکړي چې په نړیوالو کانفرنسونو کې دي د افغانانو په ساتیتوب خبرې نه کوي. د پخوانی رژیم د جمهور رئیس پخوانی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په دې اړه د خپل ټویټر په پاڼه خپور شوي ګون کې ویلي چې د عمران خان سره ګندونی د مانور کې چې د افغانستان ټولنه د خدو تعلیم مخالفه ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د عمران خان سره ګندون ته هم خبرګون خوده ویلي دي چې د افغانانو پښتنو په اړه د عمران خان سره ګندونی درواغ او لایکته لري دي. خو د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی وی چې د عمران خان سره ګندونی د هغه شخصي نظر وو او هر څوک د خپل نظریاتو مسولیت په غاړه لري.
عمران خان په تیر حکومتو باندې راتو کوز فکر کوم د تیر حکومتو چارواکو پاکستان کې هم هغه راته عکس العمل خپل مجبوریت وبالو. نو تا خو دې
دوی نظریات کوم تاسو توهین امیس چې موږ وایو غته حکومت په هیڅ باندې عکس العمل وکړي زه خدای ست نه وینم چونکه دا یو مثبت کانفرنس وو یو مثبت لاس راوړنی و دا باید موږ منفي خواته بونوزو
د سیاسي چارو کارپوه شاده مسعود ویچ په کانفرنس کې د افغانانو سره د بشري مرستو په اړه پریکړې مهمې دي خو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو مسله په دې کانفرنس کې چې باید مطرح شوې وي مطرح نه شوه
نور هغه توقعات چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان خلکو کې دل چې ګویا د رسمیت پیژندلو مسله ده د کنګل شوی پیسو مسله ده په هغه باندې متاسفانه د سره خبره ونه شوه نور د توقع برخلاف هغه څه چې توقع د افغانستان خلکو درلودله هغه څه ډیر پکې ونه شول اما دا یو نقطه چې بشري مرستې د افغانستان خلکو سره ادامه پیدا کړي په دې په مجموع کې ټول ټینګار کوو دا یو مثبته نقطه ده
امریکا د اسلامي هیوادو د همکارۍ د کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه ورځې د غونډې د پریکړو هرکلی کړی افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا یو ګټور کانفرنس
دا امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.29.0 په لاندې صفه 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې په ملیونونو خلک د سخت لوګي د بحران سره مخامخ دي او د جمی پر اساس د سر بدا یو پناورین بدل شي لیزا شلاین د جنیون رپورت را لګره زه درته دراوړم د خوراک د بحران د مخنیوي لپاره د خورو نړیوال پروګرام په چټکی سره په افغانستان کې بشري عملیات غړندې کړې دي د غیدارا وای چې په 2021 کال کې د 15 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کړې ده او په راتلونکي کال کې به د غشمیر 30 میلیونو ته ورسوي د ډبلیو ایف پی ویان تھامس فری وای د افغانستان اقتصاد د خرابېدو په حال کې دی او خلک مرستو ته ضرورت لري فری وای
فیملیز ار ریزورټینګ ټو ډیسپریټ میجرز اس د بیټر وینټر سیټس ان 9 ان ایوری 10 فیملیز
کورنۍ د سخت جمی پر رسیدو سره سخت په مشکل کې دي په هر لسو کورنیو کې نه هی اوس په ارزانه بیا خوراکي توکي اخلي پلسو کې اته لکخري او پلسو کې وای په پور باندې خوراک کوي د خوراک نړیوال پروګرام رپورت ورکوي چې د 500 کلو نه کم ماشومان نیمایي شاوخوا 3.2 میلیون تم کېږي چې سکهال په جمی کې د شدید خوارزواکۍ سره مخامخ شي سکهال شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته دي د خوراک نړیوال پروګرام ورسره مرسته کړې ده فری وای چې ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې په 2022 کال کې دا پروګرام نور پراخ کړي هغه وای چې په ټول ملک کې د 1 میلیون ماشومان لپاره د خونځي خواړه د کور راشن او د نقطو پیسو د لیګلو لپاره هم کار کوي هغه زیاته
کوي دی نیډز ار کوایټ انورمس اند وی هاف ا هیوج اماونت ټو ډو ټو سټاپ دیس کرایسس فرام بیکامینګ ا کاتاستروف
زموږ ډیر زیات کی او موږ د بحران د مخنیوي لپاره ډیرو لوی مرستو ته ضرورت لرو د خړو نړیوال پروګرام وای چې په راتلونکو کال کې د 30 میلیونو افغانانو د ژوند د جګورنو لپاره په عاجله توګه د میاشتې 240 میلیون ډالرو او یا ټول ټال 2.6 میلیارډ ډالرو ته ضرورت لري
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا وريدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
تیرونی د المان په بون خار کې د پوهنتونونو د نړیوالو خدماتو سازمان په قربتو بیوشمیر المان مشتو افغان پوهانو او په خونیو چارواکو د افغانانو لپاره د یو انلاین پوهنتون د جوړولو پریکړه کړې د پوهنتون د جوړولو لپاره د جوړې شوې غونډې ګډونوالو د پوهنتون جوړېدو ته خوشبندي په مخړې دی رپورت ده
د غونډې ګډونوال د پوهنتون لپاره د یو داسې کانسپټ چې د پوهنتون سره اړوند ټولو چارو وړاندوینب کې شوی د لیکلو او د چارو د همغږۍ لپاره له افغان پوهانو او ځینې پخوانیو چارواکو څخه جوړې شوې یوې شپاړس کسیزې کمیټې د رامنځته کولو خبر ورکوي
مونږ یو کنسپټ پیپر لیکلی دی دا کنسپټ پیپر تیره جمعه او شنبه افغانانو نهایي کړو دوی لا هم زیات وړاندیزونه او تغیرات وړاندې کوي په المان کې د کریسمس رخصتۍ دي خو خو زمونږ تمه دا ده چې پر روانو دوه اونیو کې به دغه کنسپټ نهایي کړو. د دې سره سره چې په المان کې د پوهنتون ثبتول ستونزمن کار دی، خو د دسمبر لا پای ته رسیدو وروسته به بیا مونږ د ثبت رسمیات پیل کړو.
په دې پوهنتون کې به زده کړې وړیا وي او له محصلینو به فیس نه اخیستل کیږي.
تر ډیره پریده هڅه دا ده چې محصلینو ته وړیا زده کړې په پام کې ونیول شي.
د پوهنتونونو د نړیوالو خدماتو سازمان چارواکي ټینګار کوي چې د اگست له 15مې وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي، ډېر افغان محصلین د خپلو زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. همدا لامل دی چې دغه فدراسیون چارواکي د بسپنه ورکوونکو هیوادونو او ادارو څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو په اړه خوشبین دي.
دغه نظر ډېر زیات ملاتړ ترلاسه کړی دی. بېلابېلو پوهنتونونو او ادارو له دې نظر څخه شفاهي ملاتړ کړی دی. ښایي تاسو ته معلومه وي، د اروپایي پارلمان مرستیال رئیس په خپله وینا کې په روښانه توګه وویل چې نوموړی به په بروسلز کې په سیاسي ډګر کې له دغه نظر څخه ملاتړ وکړي. له دې امله موږ د دغه آنلاین پوهنتون څخه د ملاتړ کولو په اړه خوشبین یو.
خو پوښتنه دا ده چې د اوږد مهال لپاره پوهنتون د بسپنه ورکوونکو ادارو او سازمانونو په مالي ملاتړ چلول څومره امکان لري؟
نظر دا ده چې د آلمان له حکومت، اروپایي کمیسیون او نورو نړیوالو سازمانونو څخه ملاتړ ترلاسه کولو هڅه وکړو، خو موږ د اوږد مهال ملاتړ ترلاسه کولو په لټه کې یو. موږ د یو ځل ملاتړ چې پای ته ورسیږي ترلاسه کولو پسې نه ګرځو، موږ په همکاریو او اوږد مهاله ژمنو پسې ګرځو.
په افغانستان کې چې انټرنیټ ته لاسرسی یوه ستونزه ده، آنلاین درس او تدریس به څومره مؤثر وي؟
ما 1% معدودی را ممکن است در جامعه ما در کابل و مزار و هرات و بغلان و شهرهای بزرگ شاید بشنوند، ولی 1% بیشتری از این برای اون مهاجرینی است که اکثرا با آمدن حکومت اسلامی، امارت اسلامی، اینا اکثرا خود نجات دادن به کشورهای بیرون فرار کردن و به خصوص به کشورهایی که امروز آواره هستند، به اون کشورها، به لاگرها و به کمپها و اینا نیاز مبرم دارن. ای فیصدی فوکس بیشتری از بالای آنمو کسایی است که از افغانستان فرار کردن.
په پام کې ده چې د کور دننه افغانستان کې او کډوالو افغانانو لپاره جوړیدونکو د پوهنتون په لاسو بیلابیلو پوهنځیو کې د لیسانس او ماسترۍ په کچه محصلینو ته د زده کړو زمینه برابر کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا ولسمشر وایي چې په هیواد او په بهر کې د کرونا وایرس سره مبارزه په لومړي توبونو کې ده. پام وکړئ د رپورت ته.
د ولسمشر بایدن د جمهوری ریاست په لومړي ورځو کې د کرونا وایرس قضیه نسبتا ډېرې شوې. په لومړی ونې کې په امریکا کې د مثبت قضیو شمیر 25 میلیونه ته پورته شو او د نورو هیوادونو په پرتله د مړینو شمیر خورا لوړ وو. په فبرورۍ کې په امریکا کې د مړو شمیر 0.5 میلیون او په ټوله نړۍ کې 5 میلیون خلک د کرونا وایرس له وجې مړه شوي وو. کله چې په امریکا کې د خلکو واکسین کول پیل شول او نور هیوادونه د واکسین په تمه وو، د وایرس ډلټا بڼه خپره شوه. د سپتمبر په میاشت کې ولسمشر بایدن امریکا د نړۍ د واکسینونو زیرمه وبلله او د 1 میلیارد دوز واکسینونو د مرستې ژمنه وکړه.
د واکسین د مرستې په لحاظ امریکا په نړۍ کې د قطار په سر کې ده. موږ دا کار سرته رسوو او نورو هیوادونو ته هم لازمه ده چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. موږ نن د امریکا او اروپا د واکسین ملګرتیا پیلوو چې نور هم په ګډه له نږدې سره کار وکړو او په نړیواله سطحه د واکسین د سوال زیات
کړو. منتقدین وایي چې بډای هیوادونه تر دې زیات څه کولای شي. ځینې پوښتنه کوي چې ولې دغه هیوادونه واکسینونه په خپلو زیرمو کې خوندي کړي دي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو برخو کې خلک واکسین ته اړتیا لري.
هغه څه چې دوی ډېر ښه سرته رسولي دا دي چې اړمنو هیوادونو ته یې د زیاتو واکسینونو د لیږلو ژمنه کړې. ډېرو ادارو ته یې پیسې ورکړې چې دغه واکسینونه انتقال کړي. هغوی د معنوي مالکیت له شریکولو څخه ملاتړ کړی او مخ پر ودې هیوادونو کې د تولید کچه زیاته کړې ده. هغوی د زیاتې اغېزمنتیا لپاره له خپلې رهبرۍ نه د مثال په ډول استفاده کړې ده.
leadership by example.
More powerful variant.
Dr. Tyson Bell وای چې ولسمشر بایدن په امید ډول غوړه هڅه کړې دي خو د بل کال لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده.
There are a few things that we need to do a better job of.
ځینې شایان دي چې باید ښه کار پرې وشي. لومړی کار دا دی چې موږ د هغو سیمو خلک واکسین کولو ته وهڅو چې زیات اوسیدونکي واکسین شوي نه دي. دویم کار دا دی چې موږ د کم او منځنی عاید لرونکو هیوادونو لپاره د واکسین پر سوالو کې زیات څه
وکړو.
ډاکټر تایسن له وایرس سره مبارزه سخته بولی اوس چې نوې بڼې خپرې شوې دي دا ښکاري چې کورونا وایرس ژر لمنځتلونکی نه ده.
فکر کوم چې لموږ سره به کورونا وایرس وي مونږ باید داسې یو حالت ورسوو چې په روغتونونو کې ګڼه ګوڼه زیات نه شي اوس کم خلک بستر کیږي هر کال یو شمېر خلک مل کیږي چې د خوښنۍ خبره ده خو مونږ د مدیریت کولو وړتیا باید ولرو.
د ډاکټر بل په وینا د هدف ته د رسیدو لپاره باید ټول خلک واکسین شي. دا د ولسمشر بایدن سپارښتنه هم ده چې خلک د ځانونه واکسین کړي د پخپل حتی دریم ډوز چې ترقوتي واکسین بلل کیږي لګولای دی.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
کابل کې هر ورځ سلګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته په قطارونو کې ودرېږي تر څو خپل پاسپورټونه واخلي او نورو ملکونو ته د علاج او د نورو ضرورتونو لپاره لاړ شي. د فرانس پریس خبری اجانس د کابل د پاسپورت دفتر مخې ته د ولاړو خلکو سره خبرې کړې او د دوی د ستونزو په اړه یې رپورټ تیار کړی. تاسو ته دروړو.
هر سهار سلګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخې ته غونډېږي. دوی د طالبانو د حکومت د نوي اعلان نه پس چې خلکو ته پاسپورتونه ورکوي خپل عریضه وروړي. په دوی کې ځینو کسانو همدلته د پاسپورت د دفتر مخې ته شپه تیر کړې ده تر څو په اول قطار کې ودرېږي او پاسپورتونه واخلي. د خلکو د بیروبار د منظم ساتلو او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره لسګونه طالبان همدلته شپه او ورځ ولاړ وي.
د ډېره حد موږ غواړو چې خلک منظم کړو خو خلک د ستونزو له امله په موږ باندې حمله کوي. نو د حملو له وجې کله موږ ډېر د نرمۍ نه کار ورسره خورو خو کله زیاتره خلک په نرمۍ نه پوهېږي یو ورې منډې کو نو حالات ډېر خراب شي. موږ غواړو چې کوم انتحاري او انفجار رامنځته نه شي او د خلکو امنیت ونیسو.
د طالبانو امنیتي مسولین د خلکو د منظم ساتلو لپاره د زور او لختونه کار اخلي خو بیا هم خلک پر ډيري ورختاي د پاسپورت د اخستو لپاره خپل حسي کوي. شپېته کلن محمد عثمان اکبري غوړي چې پاسپورت واخلي او د علاج لپاره پاکستان ته ولاړ شي. هغه وایي د زړه ناروغي لري او علاج دلته نشي کېده.
مور تایید کړه شفاخانه مربوطه تایید کړه از مدت چند سال که تحت تداوی هستیم و فعلا قرار است که باید ما برم پاکستان. همه چیز قلب پرنگا انداخته از داخل قلبم وریدا بند است اونا را بکشه باید عوض کنمش. اینجا امکانش نیست که تداوی کنیم. این مشکل از خانم ما هم هست در موتر است بیرون شده نمیتونه.
د پاسپورت د دفتر مخې ته امبولانسونه هم قطار ولاړ دي. د خلکو په وینا مریضان پکې راوړل شوي دي تر څو پاسپورتونه واخلي او د علاج لپاره د ملک نه بهر ولاړ شي. د طالبانو حکومت وخت د رسیدو نه وروسته د پاسپورت دفترونه تړلي وو خو د اکتوبر په میاشت کې بیرته پرانستل. د ډیرو زیاتو عریضو د رسیدو له کبله د پاسپورت د توزیع لړۍ بیا وځنډول شوه. دا چې اوس بیا د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیرته پیل شوې ده نو د خلکو هیلمندي بیرته پیدا شوې ده او خوشاله دي چې پاسپورتونه به واخلي او سفرونه به وکړي.
خو به خاطر کې از مشاور مم د بیرون است دغه اینجا فعلا اوزا نارام است دغه باید پاسپورت داشته باشي که شاید از این بدتر نشه از خاطر بک پاسپورت داشته باشیم که بتانیم حداقل از این بدترم شوه و حداقل بتانیم خود یک سر بکشیم.
افغانان در مختلف ضرورتونو او مجبوریتونو لکبل وطن پریدی، زنی در هواد در نو سیاسی شرایطو لکبل، زنی نور در اقتصادی مشکلاتو پا سبب، او زنی بیا در امنیتی اندیخنو لکبل پا ملک پاتی که دل نگواری. پا دی خلکو که سپینگیری، زوانان، تورسر او مریضان هم دی. د دې نه علاوه زیات شمیر نور افغانستان نور د ژوند کولو لپاره مناسب ځای نه بولي.
اسمو امید نصیر است، یک تن از هنرمندای کوچک افغانستان. مدت 5 ماه میشه از حکومت طالبان که آمده ما فعلا بیکار هستیم. دیگه کسی در قصه ما نیست، کسی تو در فکر هنرمندی و گپا نیستن، کسی اگر زیاد تعدید کس هنرمند است در یک مملکت. همو کسی هیچ در قصه هنرمند دیگه پا نیستن.
ده کارونو ده زندیدو او ده جیمی ده هوا ده سریدو سره ده کابل ده پاسپورت ده دفتر مخیتا ده خلق و قطارونه و رستر بلی و گدیگی او کراو او تکلیف زیادیگی.
درنو اوریدون کو ده ده وز پایه و سرمقاله واری چه ده امریکا ده حکومت نظر سرګندوي.
امریکا اقدام کوي چې په نیکاراګوا کې د نومبر د میاشتې د شرمیدلو انتخاباتو په درشل کې د نیکاراګوا د چارواکو لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کړي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ایل سی د نومبر د میاشتې په 15مه نیټه د نیکاراګوا د عامه چارو په وزارت او د نیکاراګوا د حکومت د نهو مامورانو په خلاف بندیزونه ولګول. د اورتیګا مورلو رژیم د نومبر د میاشتې په 10مه نیټه انتخابات وکړل چې د نیکاراګوایانو قابلیت یې رد کړ چې د میاشتو میاشتو د پراخو ځپلو نه وروسته په آزادو او عادلانه انتخاباتو کې رای ورکړي. د جمهوري ریاست د وو مهمو کاندیدانو د مخالفو غړو خبریالانو محصلانو او د مدني ټولنې د غړو په شمول د سختو قوانینو د عبارت له مخې 9 کسان بندیان کړل شول. د اورتیګا مورلو رژیم د نیکاراګوا دیموکراتیک موسسه په کلونو کمزوري کړي او اداري فساد او عافیت ته اجازه ورکړه چې پاچه وکړي. په نتیجه کې د امریکا د خزانه وزارت د نیکاراګوا د عامه چارو د وزارت او د نیکاراګوا د نهو چارواکو په خلاف بندیزونه اعلان کړل. د نیکاراګوا د عامه چارو وزارت د جمهوري ریاست د مخالفو مهمو کاندیدانو د مدني ټولنې د نورو مشرانو د خصوصي سکتور محصلانو خبریالانو په بندي کولو کې د انتخاباتو نه د مخه اصلي رول لوبولی دی. او اف ایل سی د نیکاراګوا نه چارواکي د اجرایي فرمان 1351 په تعقیب د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د نیکاراګوا د حکومت لپاره یې کار کړی دی. یې د 2001 کال د جنوري د میاشتې د 10مې نیټې نه وروسته په هر وخت کې د نیکاراګوا د حکومت د مامورانو په حیث کار کړی وي. دغه 9 کسان د اورتیګا مورلو د ځپلو سره ارتباط لري چې په دې کې له بشري حقوقو نه سرغړونې یا د داسې موسسو اداره کول چې د اورتیګا مورلو رژیم غیر دیموکراتیک رژیم تمویل کړي یا د نیکاراګوا د خلکو په قیامت ورته دوام ورکول شامل دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په لیکل شوی وینا کې ویل امریکا ته دغه نوو بندیزونو سره د خپلو بین المللي انډیوالانو سره په ګډه مشخصو اقداماتو ته دوام ورکوي چې د اورتیګا مورلو د رژیم هغو حملو سره ته ځواب وي چې په مدني ازادیو او په آزاد او عادلانه انتخاباتو باندې کوي. موږ کاناډا او برتانیا ته هرکلی وایو چې هدفي اقدامات هم کوي، لکه څنګه چې او ای ایس د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه څرګنده کړې وه. د جمهور رئیس اورتیګا او د جمهور رئیس د مرستیال مورلو په دوره کې د نیکاراګوا حکومت په بین المللي سطح لا نور منځوي کېږي که دا دیموکراسۍ ته تا تاوان رسول جاری وساتی او د نیکاراګوایانو حقوق باندې سترګې پټې کړې. موږ د لویدیځې نیمې کوریې د مشرانو سره په دې غوښتنه کې ولاړ یو چې نیکاراګوا ته دې دیموکراسي راستنه شي او سمدستي او بېله قید او شرط نه دې سیاسي بندیان خوشې کړی شي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی.